ډیره مننه راشمین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سوي جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د اکتوبر 13. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه اباسي سیمه کې پرون شل تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي رادیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې په خا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 13 مرشي ویجاړې شوې او د دولت شل وسلول مخالفان وژل شوي او ونور جوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکۍ حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبه په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی وو. د دې پېښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 8 پیل سوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هیواد جمهوري ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځشنبه په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوري ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکونکو سره وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس یې دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې کېدونکې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلاندو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نورو مسلح مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنانو شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیزه څېړل سوې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څرګندې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی
هغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسمن حاضرېږي چې دعوا وکړي، کله دوی په خپله نه حاضرېږي فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلح مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتی لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقد او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کول لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامداره برېښنا نشتوالی، ناامني او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 فابریکې وتړل سي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال او برخولر تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوال دي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسي چې هله درلود په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالي هم پر کورنۍ تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي ورسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دادی چې موږ اکم شي چې خودکی پاله روپ ملکی د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او درڅل ویش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا لپاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیوال سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوو کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروي او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم موږ حتی د تلوالو چې دی نه دیوال تاو ترڅو د دو امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلې.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وی له ګوندوي هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي شیشهي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آرین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوسنه بدخشان میبره، مردم های دور دست که
د مسی لوښو پیرودونکو کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل د دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو. مثلا یو چبره 2000 روپۍ.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښهيي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسی ازادی رادیو ته ورجیست او زب اسمت سروان راته وای چی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزي محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلی چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. آسترالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د آسترالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. آسترالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د آسترالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلیږي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبې سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دغو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
روغ سړی جاړي هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په دې کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه یې سر کړی نشه نښه نه بدې هغه لږ چغې په خدای زماړه چا قابو چاودلی و هغه لی وی ګنډه و بس چې را ووت په ور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريره هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 25 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوايان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي. د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوستي ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی وم حتی دغه دی پرستامول ګولې هم نه پیدا کېدلی. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول هغه خلک موس د بازار نه د دوايي د غستلو طاقت نه لري. مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي او کلینیک والا تا ما ویل چې پرستامول خپل ورغلی مو پرستامول ګولې ویل نه پیدا کیږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی لشه شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري. نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخ یو څه اندازه کمبود تو خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتونه او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتی متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګوزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې دې لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډیرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د نړۍ په 125 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بیسار زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید د قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمیر به تر دې ډیر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,250,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وای د یفتلی بالا په دوه باسیمه کې پرون شلتنه وسلول طالبان په هوایی حمله کې وژل سوي دي او وطن نور ټپيان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشعل له دوه نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپي سو. چارواکي وای په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځ مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نهخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو پر روزنه کې راړی نه ده.
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونده او نقش لري.
دنجونو او خزو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دي چې حکومت هم بده باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینجلی په حق پیداږي.
د معلم راز وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسې راتلو چې ډېری بعدي خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو ځګه ما پسې راغی، زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل، دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګید، خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شایې پریښود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي ځورونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي ځورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم، کله چې د ملي بس تیریده نو هلته ترافیک پرې نه ښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیریږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده، نو کولی شي چې لطفا مونږ پرېږدي. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغې عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې، ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه؟ یعنې زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار وضعیت سبب دشي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي، نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي ځورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي.
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یل دوی ته باید وکلنه څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کوره د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیش سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي ځورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کیدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. څو ځله دا مشکل نه مخامخ شویم. څو ځله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوا نه تعقیب شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ د خوځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی. هغه وایي یاد وزارت د دغستونځو د لمنځوړلو لپاره عامه په هاوی کړي او د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عامه په هاوی لپاره د دغه ډول زوراونې نه د مخنیوي په خاطر مو ډېر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي، خبره کړي دي، د رادیو د لارې خبره کړي دي، او کله چې موږ په خار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه په هاوی پروګرامونه درلودلې، د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضیو ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپل وظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرفې کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دې ته دی چې په د معارف ته خو هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي، او هم د جماعتونو د خوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د وی خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانو مدینه ده د کارتین اوسیدونکو یما، اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای، ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عین شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پېژندګلوي، د ښځې تاریخ تر ډېره د پوره دی افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې، په ټولنه کې، په سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونې په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې ضد شخصیت لري یا نارسست دي، ځانغوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونو او جنسي ګډوډیو لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډۍ دي، اروایي جنسي ګډوډۍ دي، که په غوښته یې به دغه ډول کلین ترسره کوي. له بده مرغه نه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دی یا سادیست دی یا مازوخیست دی دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژ دا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژ دا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه ځوروم خوند راکوي، ښځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنې ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغۍ وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولای سي چې خپل انجونې خپل اولادونه خپل کوچنیان وروزي په مکتب کې په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه دا مسله موږ سره شریکه کړي او ونه ډر که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومه کسر وکی دستون زه حلکی.
دنی می نړی درنو آوری دون کو دنی می نړی پا دیخ پراونه که چی دخزو آنجونو پا اوڈان دی جنسی زوراونی تزنگلی شوی با دی پایلی تا ورسیدو که کورانی پا خاص توگا مور او پلار دخپلو اولادو سامی روزنی تا پام وکری پراتون که که بی دخپلو لونو او نور آنجونو پا اوڈان دی جنسی زوراونی کچا کمک کری وی دخ پراونه هم دوم روا. تر بیاد خدای پامان.
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل راپیژني، د پرمختګ او بریا هسکو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپلو اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یوه وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوښ کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو، بېسواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پوخاتلم اوس نو زما پلار مې د مکتب نه وبسترم او وی ویلې چې هلته د مور ده تنه ده او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وبستلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه موما خو پلار مې وبستل. پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم ما مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي. نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه نشي کولی چې تعلیم کوه. او دوهمه موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بوده مال راته کاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بیګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بده تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه یې ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړو هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپله مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه به ستاسره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی که په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ده ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور اولاد د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچیانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی د پنځمې نه دی. دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاه علم فرض ده.
می احمد الله ده د پکتیا ولایت شیدونکو یم فعلاً د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي کې محصل یم دا خبره د موضوع چې ځینې خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاته ځان شپږم سیمپیا نیمایي زده کړې کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه چې یا درس پی وایي یا تر سره پی ورسوه دومره صبر دی نشي کولی چې هر د خپل درس سر ته ورسوي او بیا د خپل آینده جوړه کړي
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او از دا کړی پریک دي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کیږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
پایل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلې وي د تحصیل معنی کې یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې و همدغه بس ته نوشته یې زده کړه خط یې زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي داسې ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي چې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفره راوړي دا یې بل اړخ دی د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غواړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکارۍ کې مصروف دا د روان خرابوي ده یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبوره سي چې بیرون به کدونه راغواړي دا اقتصادي ناور هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تضربه ده
کورنۍ ماشوم چې هغه هیڅ زده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کوي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کوي ترغیب کوي لار ورته پیدا کوي دغه تهداب ده اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښهمي ډېر موثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه تاره په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیې او د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ
اوس څه کول په کار دي
رسانې مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
مخواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے